برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وقت مبخیر دفانستان پا وقتش به نه بجه شید از ازاده ایرادوی تا قوادگی است. مخکه ترده شید خبرانه مطالب تلال شو خبرونه. طالب چرواکی وای د سیشن بی پورز با میدان وردگو و فره ولیتونی که پسو جلا ترافیکی بیخو گلکتر لگه حتی تنه مرده و پینزل اسنو تپینده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري جان زمې درمرده د چرواکو له قوله ویلي چې د سیشن به پرزه کابل کندهار د لویلاري پوبدو کې د نرخ سیدا باد ولسوالي اړوند سیمو کې دوه چلر جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان مزل شوي دي او نه نور ټپیان دي. په مړو ټپیان کې خزه ماشومان هم شامل دي. بل خو د فریاد ثلاثه فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي ټلویزیون ټولو ته ویلي چې د غولت د پښتون کوټ ولسوالي په پوکاني سیمه کې دی فرانکوج ډاله موټر د چپکې دوه ملا یو خزه یو سړی وژل شوی او شپږ نوټه پیندې. هغه ځکه کړ چې په فاریاب کې په یو بل ټرافیکي بيخه کې خزه وژل شوی ده. په افغانستان کې په روسي ټرافیکي بيخه کې زیاتې شوې دي چې یوازې په تیری په میاش کې په کې لزګونه کسان تمرکز ولوخته. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوی د موټر چلوونکو زیات سرعت او بهتري په افغانستان کې د ټرافیکي بيخه او ترسکې د درنو برجبلو سړي مسلې لمنونه ګڼل کېږي. د واده پیژندنې ادارې پاتې شولایتونه کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د واده پیژندنې ادارې نن په بیان کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ وي. تمل ګرم ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسوکي د خزو پر کار بندیز دی لغوه کړي. والکل تارک په بیان کې وینا کوي ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډیر اندېښمن کړی دی چې وایي کله نه دولتي موسسي خزو به کار وکړو د فلج جواب لغوه کړي. هغه تارک د یو ناسم اقدام وبله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوسوسي پر ټولنیزو شبکو خبر کړي د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړي چې د خزو د ګمارلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو ته باندې دوه کل مخکې په کورونه ونړیوالو دولتي درو کې د خزو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم درځل طالبان غوښتي دي چې د خزو اړوند ټول له تبعی څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. دبليو فی نن په بیان کې ویل چې د مالی مرسته به په هغه بیوزل کورنوي چې نه پېږدي بل وخت خړل کوم کړی د میندو ملاتړ لپاره د مقوی غذا د لمړنۍ خوانځوي ماشومات د خړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولاګول شي. ورسې خبرم ده چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په فټې رسميش کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شي دي. د ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند د رو کې د خزو د ګمرل په اړه په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویل دي چې ډېری خزې اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي_radio.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوځ عمل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل.
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دغه مکمل چې کوم باندې کوم پنګونه کړی دا پیسې جمع کړی دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاوي یو نو ول پرسیږي.
خبرونه کړه نور پورنه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یو موضوع واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه توده کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیکې سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو تر څنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی، که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دي.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي، خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی لکه چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاص علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې د امریکا نه نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د ده لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنګونه دي دوی سره شوي، هغه جنګونه تاثیرات په دې باندې ډېر زیات وو. د دې ډېر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، دی دا د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د دی جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغه ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول دوستان وویل چې اوله کې خو دا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو دیژمي مسله ده دی وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی خلکو ته، داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او که زی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دی؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډېر زیات ځپل شوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي؟ ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلې دول لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویلي چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړه کیږي. په لهذا دا د ډېره حیاتي لاره ده، د ون بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا ون بیلټ روډ اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسې دي. بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې ون بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې ون بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږه، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغې کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کممکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 1000 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوي چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکی بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچه 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شکاره او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول تر څو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونیول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دي او تاندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ شوم. زما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړئ چې زوی مې په دوکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په ژبه نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
سرګردانی کشیدې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان او چی صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بهراني پیچلی او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوي. خو سږ کال جګړو په تېره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2014 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبا یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2014 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبره یې دوی پرون وروسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللي وو. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوی دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می برون وطل او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوش دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی. خود دوی دسمبر بروستیو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو پا جو وطل ای ما خام چی شورا تیزنگ و واحد چی مو گیه طول پی وخونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بیبرخلی که دلتا دری ماشومانو سره میناسته یم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تطلالی شو او نه دلتا آرامه یو.
پا اسلام آباد که دافغان کردوالو در شورا مشر مایوان علمی دنیول صبح و کسانو پا اره ازادی راژیو تا وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفر شاوخوا بری داغ افغانان دی چه اکثر هم داغ بال 2021 نراغلی دی او یا تعداد دیر کم پکی سابقه افغانان هم دی چه اکثر هم پی او آر یا ای سی سی کارتون لری. دوی پرون تلی دی داغ دی دی سی دفتر دا تلی و دا دی اینو سی دی سرحد دی پار نملیکه نو کی کلس دوی آل دا تلی دی بیا بس آل دا طول بند کری دی او طول کتلی دی چه چوک ویزا لری کی دی آده چا ویزی چه اکسپایر سوی دی او گوی طول زان سره کی نولی دی. بیا مونگ دا وکیل صاحبان دا شارپ سره خبری وکلی بیگار تو رشپادش بیتا دری وجو پوری مرغلی او سیم ټیم مرغلی ده کوششونه ډېر سخت روان دي چې دغه څوک سي سب دي څوک نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 سره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمې کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصان چې افغانانو ته به ورسېږي
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 افغان کډوال ستن کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه ورځ.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه دوام لري. نور هدا بدی سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې یې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده، وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څېر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړې. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړې چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړي زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تېر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ وو. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته
ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تند څنګه خبرونه درته هم لرو، خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. طالب چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلاک ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبې په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هیواد د پیژندنې ادارې په اته ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 60 ملي مترو ترمنځ وي. تاسې مل چې په افغانستان کې د ژمی موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو له لوړوالي شکایت کوي، وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د 2 کلنو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټرانو وایي چې دوی په وازی لخدینه او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خیس وانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي، دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې 2 کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې خځینه ډاکټران د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا 5 سنف پوري دي. 5 سنف لکان پوري چې دا و موزي د سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاس ته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سړي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه لکان د طب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی. باور پلاو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما لپاره کار زمينه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم. یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي. حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې لیکشا ته زړه کې لیرې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغه ته چې زمينه نه بروي چې خو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده. نو دای دوی پیوند کړی. نو ډیر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه سې اوس موجود نه دي. د دوه کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته واروي. له همدې وجې دوی د ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمونږ په افغانستان کې د مخکې نه دغه سهولت نه و موجود د ښځینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شوی، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغوړېدلي وو، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې ښځینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هېڅ په یو خو زمونږ او ستاسو ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. دا زه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په ښځینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله مېرمنه اول خو یې د حقوقو پوهنځی شروع کړی، په پنځم سمستر کې ترې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امیدي ټول، ځکه چې ښځینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اس یو سپین ګیرې نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډېر ناهیلي دي. لنډه خپل زه خپل مثال درته وایم، د حقوق پوهنځی خو پاتې شو، زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلن وو، یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ وله، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې یم. دلته چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو، ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، به فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. یعنې که واقع درته ووایم چې هغه مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، خدای مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي، ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي، نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم، ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اخذې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي یو سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنی بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وو چې زه باید ماستري وکړم، هم د دکتورا تر ساتم. هېڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی وو چې زړه مې ژوندی دی چې دا کار دپاره په خوشحالۍ سره، یعنی د سړي ورته یو هیله چې زه هیله تب ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي یعنی د پرو سکال په نسبت سکال زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلی. مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به م اوس که درته عکس ولیږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتابه په میز ایښې دي اخیستې مې دي. هېڅ مطالعې ته زړه نه کېږي چې ماسترۍ او د دکتورا کوم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې هغوی مایوسه کېږي نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي ځکه چې په یو ملک کې د پنسل پاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت ونه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې پوهنتون مې وویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځایه راورساوه.
مکتب دوره که درته ووایم د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشرانې خویندې وې مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا همداسې ښار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې په مسجد کې به پاتې کېږو خپل سبق ومویلو هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره داسې ورځې راغلي دي چې موږ په کې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړې بیا هم هیلې وې نه غوښتې چې خپلې زده کړې همداسې پرېږدو کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کولا باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو خو ونه شو ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړي خو اوس چې هغه وختونه رادیدو یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی نو د دې نه به ډېر ښه و. د تعلیم د ټولو یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کېنم د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم زما هغه نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه نږدې و هغه د ډاکټرانو و هغه زامن ما سره وو که نه مکتب کې نو ماته ډېر خوند راکولو بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولې که نه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مم کو درس مول وسته که یوازې کار وکاو؟
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې داسې و اتلس غړي په امیل امر په غاړه وو. اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته بیا مکتب ته تلم سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به کار کولو بیا به راتلم کور کې به درس وای نو معمول انداز تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی. ما له کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرویه به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختيږي.
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او دوچا دغه غذایی رژیم مخنوي طبعا په هغه باندې ډیر تاثیر کوي. ته نور ګوري، خپل ځان ګوري، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغزم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي، خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو غواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بیشتر ازو دي تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابی ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي، کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتي تر څو ښه درس زده کړای شي؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي. که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نه شي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره خزینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس مونږ شاید څلور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده، دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه، دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي.
بله،
ډېر زیات ارشد ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه، څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوای؟ خپلو تجربو راتوه.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټران او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې اغلري که اړیکه لري، د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نو کوره ډېر زیات لازم دي خزینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که تاسو سره تابان خزینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې. دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وختونو.
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت وو، زنانه ډاکټر به چې راغله هغه ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولېږله، هغې سره به ټول د خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، مونږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسې که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس یې ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو سره کمینه کده هم دسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې د سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه ناروغه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته وایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې مونږ ډېر ځورېږو چې کاش چې مونږ سره همکارانی وای، یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوریږي او مونږ هم زوریږو. حالات ډیر زورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګورو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و، څومره پانتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روانو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواد و، خو د جمهوریت پر اترو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، وایم چې مونږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس مونږ وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ماته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ماته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دینه ځوروي. نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیواله ټولنه دې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې وو دي دوی درا سره راغله، همدې راوستل. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نور د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نه وژغوري.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
دو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لیونا اخر راضی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار تیرا ماں او اپنے اختر خوشحال زړکم بیا بیار نه یادوما زکلی وال جی نه د خاردا زکلی خلق یو ساده ساده مزرنا زرم لو پیچھے چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا مینا سڑے د جنون ہتر سوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا دزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دچانانو سے ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمس لار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے ہو قبول باسی سوالونا ہو بیگا میں ہسے خیرا اکڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ اجڑے دما ہے برنگ کوز میں جڑے جی ہو ہم رچان
سینہ کے سوزوینا ہے نن می دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن بے علما ہے ہم بسڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا خیر چھ تیرے کی اغنورا دل سو زمینہ کے خوی دا تکلیفنا جران پشو گرو کے تیرا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا دزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا